و عزیز آریانفر سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان و آگاه سیاسی که بر ما پاسخهای صوتی فرستاده بودند. تشکر میکنم شنونده عزیز از حضور و همراهی هر یک شما. هم
افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنوریس نوري هرکلای کوم. پایل دې سات په خبرونو کو. د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر امتی الله ویسا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلی او دوی تهدید کړی دی. دا وروسته له هغې چې ویسا تېر ماښام په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وایي طالبانو نن غرمه په خوشحال خان مینه کې دوی پر کور چاپه وهلې. یو ګرځنده ټلیفون، کاغذونه او د اړوند ټولنې یو شمیر اسناد له ځان سره وړي او دوی تهدید کړي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. طالبانو تر اوسه د ویسا د نیول کېدو او د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه وروسته به خبرونه کې په تفصیل اورئ. په کابل کې د پرونی برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه واخیست. رویترز خبری آژانس د دې ډلې ټلګرام کانال په حواله دا خبر ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته په پرونی چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون شپږ کسان ووژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر ویلي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي. یوناما پرون په یو ټویټ کې وویل دا د منلو نه ده چې پر افغانانو د عادي ژوند په حال کې حملې کېږي. داعش د دې برید په اړه په داسې حال کې مسؤلیت اخلي چې د طالبان حکومت د یکشنبې په ماښام ادعا وکړه چې د دې ډلې مهم غړي یې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. د پرتګال په پلازمېنه لیسبون کې نن د اسماعیلیه فرقې په یوه مرکز په برید کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د پرتګال پولیسو په یو بیان کې وویل چې د شیعه مسلمانانو پر دغه مرکز دغه برید نن سهار شاوخوا یولس بجې یو کس د چړې په ذریعه وکړ. پولیسو د برید کوونکي هویت نه دی په ډاګه کړی خو ویلي دي چې هغه د پولیسو لخوا په ډزو له ویشتل کېدو وروسته نیول شوی او روغتون ته لیږدول شوی دی. د سی این این پرتګال تورن برید کوونکی یو افغان ښودلی دی. په لیزبون کې دغه مرکز چې د عبادت سالونونه، ټولګي، د غونډو خونې او د نندارتون لپاره ځایونه لري، د نړۍ د اسماعیلیانو د مشر کریم آغا خان لخوا په 1998 کال پرانستل شوی دی. د چین ولسمشر شی جین پینګ د سعودي عربستان له صدر اعظم او ولیعهد محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرو کې د ریاض او تهران ترمنځ د مذاکراتو او نورو مسایلو په اړه بحث کړی دی. دا خبر د چین رسمي خبری آژانس ورکړی دی. د خبری آژانسونو د راپورونو له مخې شی جین پینګ بن سلمان ته ویلي چې هیله مند دی دواړو هیوادونو اړیکې به د مذاکراتو په نتیجه کې ښه شي. د چین ولسمشر په وروستیو کې د ریاض او تهران ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړ څو د منځني ختیځ د دې دو سیالو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیا ټینګ شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې له 2016 کال له هغه مهال راهیسې چې په سعودي کې د یوه شیعه روحاني د اعدام په وړاندې قهرجنو مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي پر سفارت یرغل وکړ کړکېچنې شوي دي. د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې پر کیف او شاوخوا سیمو یې د ایران سخت بې پیلوټه الوتکو په وسیله د حملو نوې څپه پیل کړې. خو وایي د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو یې ټولې الوتکې له منځه وړې دي. د اوکراین د درستیز د لوی درستیز دفتر په خپل راپور کې ویلي چې روسیې په خپلو حملو کې له 15 بې پیلوټه الوتکو یا ډرونونو کار واخیست چې 14 اوکراینی ځواکونو نسکورې کړې. بلخوا د اوکراین پوځ په ختیځ ښار باخموت او شاوخوا سیمو کې د درنو جګړو د دوام خبر ورکوي. د خطر زنګونه بیګا لومړی د کیف په شاوخوا سیمو او زاپوروژیا، دنیپرو پتروفسک، چرنهف او لوهانسک وکړنګېدل چې وروسته بیا خرسون ښار ته هم وغځېدل. د راپورونو له مخې روسیې په وروستیو میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې خپلې حملې پراخې کړې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې. د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر امتی الله ویسا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلی او دوی تهدید کړی دی.
موږ د قلم خلک یو، موږ په دې ملت کې 15 کاله پر ځاکار ډول باندې کار کړی دی.
د امتی الله ویسا د مدني فعالیتونو پر اغیز مولوی مدني فعال سره مرکه کړی ده.
حکمت الله ویسه خپل فوکس ډیر زیات په کلیوالو په لرو پرتو سیمو د افغانستان هغه تر ټولو محرومو ولسونو خواته اړولی و.
په مزار شریف ښار کې په تابعیان مرکز کې د چاودنې د ورستۍ چاودنې له امله ټپي شوي خبریالان وایي د خبریالانو ملاتړو بنسټونو یې هیڅ لاسنیوی نه دی کړی. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو اوري راز د خبرونې لومړی موضوع ته د طالبانو لخوا د قلم لار بنسټ د مشرمتي ولاوي سال نیول کېدو وروسته وروري ویلي طالبان نن کور ته ورغلي او دوه ورونه وهلي ورته او د دوی د کورنۍ غړو ته سپکاوی کړی دی. هغه په یو ویډیو پیغام کې چې په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ویلي طالبان هڅه کوي دای هم ونیسي. دا موضوع زما همکاري فريده سيال تعقيب کړې ده. فريده جان په دې اړه ورستي پرمختګونه څه دي او د غرازه د نړیوالو خبرګونونه
مننه. د قلم لار بنسټ د مشر متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا وایي چې طالبانو نن کور محاصره کړی دی، دورونه یې ورڅ وهلي دي او د دوی د کورنۍ غړو ته یې سپکاوی کړی دی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې او پکې له دوی سره د طالبانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی دی. نوموړي په دغه ویډیو کې ویلي دي چې دا ډول وحشي او ناروا عمل چې له هر افغان او د ځمکه پر مخ له هر انسان سره کیږي مونږ یې خندو. دا وحشي عمل دی، دا نه د حکومت طرز دی، نه دی وی ادارې عمل دی. موږ د قلم خلک یو، موږ باید په دې ملت کې هغه ویل چې موږ په دې ملت کې 15 کال د رضاکار په توګه کار کړی دی او بیا هم که مو څوک وژنې هم د ملت لپاره خپل مبارزینه اتیر نه یو. اتاولوی د هم وای چې طالبانو په زور له کوره د متیولوی سا او د دورونو ټلیفونونه هم وړي دي. هغه زیاتوي طالبان هڅه کوي دی همونی سی خو د ډاډ ورکړی دی چې دا یو خوندې ځای کې اوس مهال دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبد النافی ټکور سره مو د موضوع شریک کړه خو تر اوسه هغه موږ ته ځواب را نه کړ. د اتاولوی سا ورور متیولوی سا چې د افغانو ماشومانو د زده کړو لپاره هڅه او کمپاین کوي پرون طالبانو د کابل په خوشحال خان مینه کې ونیو. وروري محمد ولی اخلاقی د هغه لنیول ورسته ازادي راډیو ته ویل چې دوه ټوري موټر وی د ده او د امنیت کسانو ترمن جنجال البته متیولا ویسا یا دوی ویسا ورته ویل چې کارت مورخ کرا کې زه تاسو نه پیژنم چې تاسو څوک یاست. هغه زیاته وی په خپل خبرو کې چې د دوه ترمن جنجال پورته شو بل اخر په دې سره یو تړلې او دایله کور وی وړه. د طالبان د حکومت ویان زګلا مجاهد مو د متیولا ویسا د نیول په اړه پختل هغه ویل چې په دې اړه معلومات نه لري او په دې اړه به هغه معلومات وکړي لا غیرسته کته موږ په دوی ډیر ټینګار وکړ خو تر اوسه پوری موږ سره په دې اړه جزئیات شریک نه کړ. د طالبانو د استخباراتو ریاست وایند خلیل همراز مهم وو پخت هغه هم په دې اړه جواب نه کړ. د طالبان لخوا د متیولا ویسا نیول په پراخه کچه خبرګونونه راپورته کړي دي. د طالبانو د کړنې په پراخه کچه خبرګونونه راپورته کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیک لاسن نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متیولا ویسا نیول کېدل سخت د اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړې چې ښاغلی ویسا له 2009 کال راهیسې په ټول افغانستان کې د افغانو هلکانو او نجونو زده کړو ته د لاسرسي لپاره کار کوي. توماس له طالبانو وغوښتي چې متیولا زرته زره خوشې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې ویلي چې متیولا ویسا په سوله ییزه توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کاوه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤل هي دربار بیا د طالبانو د دې عمل په خبرګون کې د پښتنې په شکل پر خپلې ټویټر پاڼه لیکلي د هغه هیواد راتلونکي بدسوي چې واکمنانې د تعلیم په وړاندې جنګیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم ویلي د متیولا ویسا نیول کېدل د اندېښمن کړی دی. بینټ زیاته کړې د هغه خوندیتوب مهم دی او ټول قانوني حقونو ته باید درناوی وشي. متیولا ویسا نږدې 14 کال کېږي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو د تعلیم لپاره د کمپاین په شکل مبارزه کوي. هغه په کلو او لورو پرتو سیمو کې ګرځي او له کورنیو قومي مشرانو او ټولو خلکو غواړي چې ماشومانو ته د زده کړو د برابرېدو په برخه کې همکاري وکړي. هغه له ښوونځیو پاتې شو ماشومانو ته د زده کړو زمينه هم برابروي او ترخوا یو ګرځنده کتابتون هم جوړ کړی دی چې د ښوونځي زده کوونکو ته پکې د زده کړو لپاره اړین توکي ځای پر ځای شوي دي. پر طالبانو دانی وکړه چې وخت سره رسیدو وروسته ټول هغه کسان په یو ډول نه یو ډول یعنی ولی از پلی چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړی دی. دوریسه
بله فریده جان له تاسو مننه. خو متی الله ویسا څوک دی؟ متی الله ویسا لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل له څوکل نو رئیس د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې دی او لسی کمپاینونو په مټ خلک تعلیم ته رابولي او خلک دې ته هڅوي چې خپلې لونې ښوونځي ته ولیږي او هغوی ته د زده کړو حق ورکړي. د متی الله ویسا د مدني فعالیتونو پر اغیز او د طالبانو د حکومت له لوري د هغه په ګډون د یو شمیر نور مدني فعالینو د نیولو کېدو پر موضوع د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا لندن میشتې د سواس پوهنتون له استاد او مدني فعال ډاکټر اورزلا اشرف سره مرکه کړې ده. اغلی اشرف لومړی د ښاغلي ویسا د فعالیتونو پر ځانګړنو خبرې کوي.
د متی الله ویسا نیونه یو ډیر لوی د ملاحظې وړ ټکی چې لري هغه دا دی چې متی الله ویسا خپل فوکس ډیر زیات په کلیوالو په لرو پرتو سیمو د افغانستان هغه د تر ټولو محرومو ولسونو خواته اړولی و. د هغې ټول کمپاینونه د تعلیم لپاره، د معرف لپاره، د نجونو د مکتبونو د خلاصولو لپاره، د اوس نه بلکې د تیرو لس تر څوارلس کالو نه په دغه برخه کې فوکس دی. د هغې د مبارزې چې اغیو د دې کمپاین کو چې دا غیو ته تعلیم لپاره زمينه باید مساعده شي، یعنی د ویسا په هیڅ کوم خبره کې کوم سیاسي یا د کوم نظام په ضد خبره مستقیم نه ولیدل شوی، مګر دا چې واقعا د تعلیم په برخه کې کار کړو. د دیو هدف د دغه سینیونو نه دا ده چې کوم خبره چې مونږ کوو، کوم خبره چې زمونږ مشر کوي، ولاو که دغه خبره د اسلام سره په ټکر کې وی، ولاو که دغه خبره د ولسونو د غښتونو سره په ټکر کې وی، ولاو که دغه خبره د دنیا سره په ټکر کې وی، نو دغه خبره به طالبان مني او ټول ولس به مني. دا د فشار، دا د استبداد یو لوی نښه ده.
په تیرو اتلسو میاشتو کې موږ دا ولیدل چې د طالبانو حکومت تمرکز تر ډیره د نجونو د تعلیم او تحصیل د محدودولو په برخه کې متمرکز و. نو د طالبانو حکومت ولې خپل ټول تمرکز د نجونو د تعلیم او تحصیل او د ښځو د ازادۍ په محدودولو وټول کړی دی؟
طالبان چارواکي خو وایي چې موږ د تعلیم په ضد نه یو. نو سوال دا چې تاسو اول خود ستاسو دښمنۍ د تعلیم سره او د نجونو د تعلیم سره کنه دي، نو ولې دومره سختیم راوړي چې د دنیا خلق در تطول خان دی، د دنیا مسلمانان در باندې شرمېږي؟ نو نن سبا خو ټول دغه د تعلیم د نجونو لپاره تعلیم غواړي. دا خو د ویسا خبره نه ده، دا خو د ولس خبره ده. نو آیا دا ټول دی په زندانونو کې اچي؟ دا خو به امکان نه لري. زمونږ توقع فعلاً لپاره هم دغه ده چې قومي مشران، مذهبي روحانيون مشران، زمونږ استادو د علماو ګروپونه د ویسا صاحب سره مشترکاً کار کړو، د سره همکاري درلود دغه تعلیم کمپاینونو په برخه کې. نو تمام دا چې دی ټول به سره یو ځای کیږي او کیدای شي چې په خپل په چارواکو کې په دې طالبانو کې داسې کسان وي چې دغه د ویسا د کار سره مخالفت نه لري. نو اوس وګورو چې هغې څومره موږ ته ښودلی شي چې د هغې خبره او د هغې زور هم په دې اوسنۍ نظام کې ارزښت لري. هدف دا دی چې زر تر زره دی باید آزاد شي، او د دې بندي کول بیا هم تر ټولو لوی نقصان په خپله په دې حاکم نظام باندې جیم باندې دی، په دې چې دا ټول دنیا ته ښایي چې دی اصلا غیر د خپل ځان نه به هیڅوک نه مني.
په تورو څو میاشتو کې د نجونو د تعلیم او تحصیل په برخه کې کورنۍ او بهرنۍ هڅې تقریبا له بنبست سره مخ دي. دغه بنبست د منځتلو په برخه کې کومو ملي هڅو او کومو نړیوالو هڅو ته اړتیا ده چې هغه باید وشي تر څو دغه بنبست بل اخر ختم شي؟
نړیوال خود افغانستان سره تر ټولو نه بخون کې خیانت وکړه. افغانستان مکمل په داسې یوې ډلې ته په ډیرو بې اساس او اصولو په اساس باندې تسلیم کړل چې نن سبا موږ ټول هغه د نتیجه او عواقب یې ګورو. طالب ولسی بیخ، ولسی حمایت نه لري. نننی طالب که ولسی حمایت یې غوښتی وای، که د نننی طالب ته د افغانستان 30 میلیونه نفوس اهمیت درلودلی وای، نو دیو د دې نیمایي نفوس حقوق به نه محرومه و. اوس طالبانو د یو سیاسي نظامي ډله په حساب باندې نړیوال ټولنو باندې په دې شکل فشار راوړي چې په خپل پولیس باندې ظلم کوي. ولسونو ته دا خبره مهمه ده چې نن سبا خپل ولسونه باید لاس سره یو کی او د چارواکو نه دغه د دیو اسلامي او افغاني او اساسي حقوق دیو باید خپل وغواړي.
د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویسا د فعالیتونو په باب د مدني فعال او د سواس پونتون له استاد اورزلا اشرف سره مرکوه.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په تیر بیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي د انټرنیټ کیفیت د تیر کلونو په پرتله ښه شوی او بیا هم ټیټ شوی. خو یو شمېر افغانان بیا شکایت کوي چې اوس هم په افغانستان کې انټرنیټ ډیر کمزورې دی او بیا هم لوړې دي. یو شمېر استادان بیا چې خپل زده کوونکو ته د آنلاین زده کړې ورکوي وایي چې کمزور انټرنیټ له امله دوی هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد دا موضوع تعقیب کړی ده. هیواد صاحب، عمده ستونزه چیرې ده؟
مننه نوري صاحب، تاسو یو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام. په افغانستان کې د انټرنیټ یو شمېر کاروونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت او لوړ اوبایو څخه شکایت کوي. دوی چې اکثریت یې د موبایل او سیم کارت له لارې له انټرنیټ سره وصل شوي دي، وایي ډېر کله یو وړوکی کار یې د ضعیف انټرنیټ له امله په ساعتونو هم نه کېږي. د بل یوه اوسیدونکو ارزو از په ټوله کوټه کې ګرځي راګرځي چاړي کوسل شي، خو ډېر وخت دا کار ممکن نه وي. همدا ډول د پوهنتونونو یو شمېر استادان او محصلان هم چې په انلاین ډول خپل درسونه مخ ته وړي شکایت لري چې ډېر کال نه شي کولای د ضعیف انټرنیټ له امله دوی خپل درسونه ته رسیدګي وکړي. دا دوی لړلې مرزه سالنګي ازادي راډیو ته وویل چې ډېر کله داسې هم پېښ شوی چې یو ورځ یو زده کوونکی په انلاین ټولګي کې وي خو بل ورځ ځکه نشي یو ځای کېدلای چې انټرنیټ یې ضعیف وي. دغه شکایتونه داسې مهال کېږي چې د امریکا په سیاتل کې یو د اوکولا په نوم یوه کمپنۍ چې په نړۍ کې د انټرنیټ سرعت معلوموي ویلي دي چې په 130 هیوادونو کې افغانستان هغه هیواد دی چې انټرنیټ کې تر ټولو ډیر ضعیف دی. او لدې شکایتونو او خبرو سره هم د طالبان حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وین عنایت الله الکوزی دا کوي چې د تیرو کلونو په پرتله د انټرنیټ کیفیت هم ښه شوی او هم دا ډول به هم راټیټ شوی. نو وړي دا کوي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې بریالي شوی چې ډېر هغو سیمو ته انټرنیټ ورسوي چې په تیرو 30 کلونو کې د سیمې له انټرنیټ څخه محروم وي. بیا هم په کابل ولایتونو کې خلک شکایتونه لري چې انټرنیټ ښه شوی نه دی، بلکې ورځ تر بلې هم به په هغه حالت او همي کیفیت نه ښه کیږي. مننه.
بله همایون هیواد، له تاسو مننه. قدر منو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبری مجله اوري هم د شبمو د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لري هم لیدلی او اوریدلی شي. اوس به هم مزار شریف ته مخکړو. په مزار شریف د تابعیان پر مرکز د ورستۍ چاودنې ټپی شوی خبریالان وایي چې تر اوسه پورې د خبریالانو ملاتړو بنسټونو د دوی هیڅ لاسنیوی نه دی کړی. په تیره هغه ټپیان چې درملنې ته اړتیا لري وایي چې دوی نشي کولی چې خپله معالجه وکړي او دومره پیسې هم نه لري، او د خبریالانو بنسټونو یاد خوندیتوب کمیټې تر اوسه له دوی سره په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. نور بل سنا کاکړ نه وړو
دیگر نهادها که داد از حمایت از خبرنگار می زدن بر ما کمک نکردن.
په مزار شریف ښار کې د ټپی شویو خبریالانو لخوا د خبریالانو په ملاتړو بنسټونو توندې نیوکې. پر دې نوروزی چې ولس ورځې وړاندې له یو شمېر نورو خبریالانو سره په تابعین مرکز کې د چاودنې له امله ټپی شوی وایي چې ډاکټرانو په دې پیښه کې د ټپی شوي هر خبریال د غوږ پردې د درملنې لګښت $1000 اټکل کړی چې په وینا یې خبریالان د دې لګښت توان نه لري. دغه ټپی شوی خبریال دا کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یوازې د روغتون د لومړیو دوو شپو د درملنې لګښت ورکړی، او تر اوسه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په ګډون د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو لخوا د دوی دوی د درملنې د دوام لپاره د مرستې کوم خبر نشته.
شنوایی خود اسستودین پر دوی کوشم
اوریدل یې نشم. دغه غوګونو پر دې مشلیدلې خې می درد کوي. درېدل یې نشم. د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه چې تل وای د خبريالانو ملاتړ کوي هیڅ مرسته یې نه دا کړې.
نو اوس هیڅ ګونه کومکه صورت نه گرفته.
ښاغلی نوروزی زیاته کړه چې په دې 14 کې ټپي شوی خبريالان د اقتصادي ستونزو له امله ان د خپلو د ټپونو د پټي کولو توان هم نه لري. په دې پیښه کې یو بل ټپي خبريال خیبر ابراهیمی هم د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه تورنوي چې د ټپي خبريالانو د درملنې په برخه کې خپل ژمنه نه ده پوره کړې.
کمیټه مسؤلیت برمو گفتن کې ما
د خوندیتوب کمیټې موږ ته وویل چې موږ د غوګونو د عملیات لګښت ورکوي. د پیښې څخه شاوخوا 22 ورځې تیریږي خو لا هم مرسته نه ده شوې. دوی وویل چې موږ سره مالی مرسته کوي خو هغه هم نه ده شوې.
کابل کومک نقدي هم صورت نه گرفته.
په دې پیښه کې بل ټپي شوی خبريال عاطف آریان هم ورتنی وکړی.
زما
غوږ یو ځل معاینه شو. هغه هم کمیټې په دې اړه اړیکه نه ونیولې. ما یو ملګري راته وویل چې د خوندیتوب کمیټې یو شخصي روغتون لیدلی. راځه د غوږ پرده دې چک کړه چې ډېره ستونزه نه وي پېښه شوې یا د غوږ پرده دې نه ویش لیدلې. تر اوسه د خبريالانو ملاتړ او بنسټونو هم د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې اړیکه نه ده نیولې.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نه مسؤل ظریف کریمی وایي دغه اداره له ټپي خبريالانو سره د عدالت غوښتنې په کچه مرسته کوي.
بزرگترین کاری که در این شرایط میتونیم کده
یه شرایطو که تر ټولو لوی کار چې مو کوله شو دا چې دوی لپاره د عدالت غوښتنه وکړو. دوی غږ هغه بنسټونو ته ورسو چې خبريالانو سره مالی ملاتړ کوي. دا د خوندیتوب کمیټې دنده ده چې په دې شرایطو کې چې خبريالان فزیکی او رواني ستونزې لري ورسره مرسته وکړي.
رواني او صحي او فزیکی خوب نیست رسیدګي وکړه.
خود خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر قدیم یاړوي چې دغه کمیټې د ټپي خبريالانو د لومړنۍ او عاجلې درملنې لګښتونه ورکړي او د دوی د ټپونو د ښه کېدو په تمه مدې چې د دوه خبريالانو اساسي درملنه پیل شي.
درانو لارخونه دا و چې د اوس لپاره تر څو چې دوی د زخمونو ښه کیږي او تر څو چې دوی لوروهي او دماغي اړخ وضعیت ښه کیږي د اوس وخت لپاره به د عملیاتونه سي او پس لغې چې دوی حالت عادي حالت ته وګرځي نو بیا کېدای شي چې دوی د عملیات مو سي. هغه عملیات هم کو که څه هم د هغه ډیر مصارف ډیر لوړ دي ولی هغه مصارف هم په غاړه غيستي او هغه ورته کوي ان شاء الله.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه یو له هغو محدود بنسټونو څخه ده چې د زیانمنو خبريالانو د مالی ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي. د بلخ ولایت په تابعین مرکز کې دغه 14 د روان کال د کپ په شلمه په داسې حال کې وشو چې شاوخوا 15 خبريالانو د خبريالانو ورځې په مراسمو کې ګډون کړی و. د راپورونو له مخې په دې 14 کې د افغان غ خبري اژانس یا اوا خبريال حسین نادری او د هغه د یو همکار په ګډون 3 تنه ووژل شول او 3 نور خبريالان ټپیان شول.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو اوري او سم یو نړیوال موضوع چې له افغانستان سره البته تړلې ده. د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د قضیې اړوند چیرنه کوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د احضار سند لاسلیک کړی دی. جمهور پایل مایکل مکاول د 2021 کال په اګست کې د ډیموکرات ولسمشر په امر له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بې نظمه وتلو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی. تکل صاحب، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. د امریکا د استازو جرګې جمهوري پال وکیلان په پام کې لري چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې نظمه وتلو په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن جرګې ته احضار کړي او له هغه څخه په دې برخه کې د محرمو اسنادو په اړه معلومات وغواړي. جمهوري پال او ځینې ډیموکراتان وایي د امریکایي سرتیرو د وتلو د عملیاتو په اړه چې په ترڅ کې 14 امریکایي سرتیري ووژل شول هیڅکله بشپړه او پوره تحقیقات نه دي شوي. د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوري پال مایک مکال په یو بیان کې ویلي د څو ځلې د ښه نیت هڅې وکړي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماتانو لخوا لیکل شوي اسناد وویني. خو نوموړی وایي ښاغلی بلنکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې اسنادو له سپارلو ډډه وکړه، نو ځکه دای دې ته مجبور شو چې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په توګه جرګې ته د هغه د احضار جلب یا هغه سند لاسلیک کړي. دا اسناد له شلو زیاتو امریکایي ډیپلوماټانو د 2021 کال په جولای میاشت کې د محرمو اسنادو د لیګ د یو ځانګړي چینل له لارې د بهرنیو چارو وزیر ته لیږلی وو او په هغو کې خبرداری ورکړی وو چې د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې به کابل د طالبانو په لاس سقوط وکړي. بلنکن تیره اونۍ په یوه سمایا غونډه کې د دې معلوماتو ځینې برخې کانګرس ته وسپارلې او ژمنه یې وکړه چې د نورو معلوماتو پر سپارلو به همکار وکړي، خو هغه په عین حال کې څرګنده کړه چې ځینې جزئیات به یوازې جګپوړو امریکایي چارواکو ته وسپارل شي. د بلنکن په وینا د دې کار هدف د هغو کسانو د هویت پټ ساتل دي چې د پوځي ځواکونو د وتلو له اقدام سره یې مخالفت کاوه. رویټرز خبری آژانس د بهرنیو چارو له وزارت څخه د بلنکن د احضار د سند په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه، خو دې وزارت د خپل ویاند ویدانت پاتل خبرو ته اشاره وکړه. زه اوس تاسو ته وایم چې ښاغلی پاتل څه ویلي وو. هغه ویلي وو چې مهمه دا ده چې دا حساس اسناد محرم وساتل شي. د نوموړي په وینا د بهرنیو چارو وزارت چمتو دی چې اړوند اسناد په یوه غونډه کې او یا په بل ورته میکانیزم کې له وکیلانو سره شریک کړي.
بله مننه تکل صاحب. او اوس به هم د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل ته وخت ورکړو. ساحل صاحب، ورستی د سپورت په ډګر کې ورستی پرمختګونه څه دي، څه مهمه پیښه د افغانستان او د پاکستان د کرکټ د لوبډلو تر منځ د سیالۍ لپاره تر رسیدو ورسته څه عکس العمل راغلي دي؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته، ورسته لاغې چې د پاکستان او افغانستان د شل اورونو لوبلړۍ پای ته ورسیده، د افغانستان د کرکټ مینوال په ځانګړي ډول د لدی لوبلړۍ ډیر زیات راځي دي او دا د افغانستان د کرکټ د ځوان نسل لپاره یو مهمه لاسترونه بولی او د دوی په ان چې په افغانستان کې هغه ځوانان چې کرکټ کوي لدی ورسته به له یوې نوې روحي سره دوی خپل تمرینات او خپل لوبي مختب بیا د غرس په نړیوال رسنیو کې هم د افغانستان د کرکټ لپاره یو تاریخي لاسترونه بلل شوې ده او نړیوالو هم دا وړاندوینه کړې ده چې افغانستان په راتلونکو نړیوالو سیالیو کې د ټولو سترو لوبډلو لپاره د یو سرخوږی وي او افغان لوبډله به ډېرې ښې لوبې کوي. بل خواته بیا د دې لوبلړۍ تر پای ته رسیدو وروسته یو شمېر افغان لوبغاړي د هند غوره لیک یا آی پی ایل سیالیو ته تللی دي. لدی ډلې فضل حق فاروقی، رحمان الله ګربز او نوید الحق په خپل ټولنیزو پاڼو لیکلي چې په دې سیالیو کې د ګډون په موخه هندستان ته رسیدلی دي. د آی پی ایل په سیالیو کې بس کال 15 افغان لوبغاړي راشد خان، نور احمد، رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقی او نوید الحق د بلابیر لوبډلو لپاره لوب وکړي. او د افغانستان 19 کلن ملي لوبډله دمګړې د سریلانکا پر وړاندې سیالي کوي. د افغانستان ملي لوبډلې چې لومړی توپ وهنه پیل کړې ده، دوی 40 تورونه لوبولې دي، 240 منډې لري او 4 لوبغاړي سوځېدلې دي. د ملي نولس کلن لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه د سریلانکا پر وړاندې سلیزه تر سره کړې ده او سهیل خان چې په دې لوبلړې کې په ټولو توپونو کې خزلې ده لا هم په نیمه سلیزه د ولاړته او خپل منډو ته دوام ورکړي. هر لوبډل چې دغه سیالي ګټي بل خصوص کا افغانستان د سیالي ګټي نو پایلو به تلار پیدا کړي.
مننه د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل لو. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي، خو ژوند په روژه کې د ازادي رادیو د ځانګړو خبرونو یو نوې برخه خبرېدو ته چمتو ده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم. ژوند په روژه کې
نوم می پېژن فاکټه چې غزنی اوسیدونکی یم. ولا سکل کاروبار به درته وایم چې سوداوی نسته، شان ګرانه سوی دی، نو د په خوا پرته لا یو په دوه ګرانه سوی دی. اوس دلته مو د ریړې د خورما د پنیر د شیر د د نور صبر کوم شي بازار کچی هم لرلې مستی دی، چکنی ده. د تیر کال په پرتله باندې بازارونه ډیر سرسوي دي. لکه څو په خو مثال په ورځ کې 2500 داخل کې دوه مثال زر کې، دا چې په خو پرتله سودا ډیر کم سوي دي اوس ځکه ګرانی ده. دی په خوا پر تل باندې نه خوخوي خودغون ډیر نه لکه څونه په خوا ځکه سا کال اقتصاد ځای په دې خلکو نسوي کولای چې په دغه شان په سیوره سي کې پکات روز گزاره د کوي خلک له مسلین او چرواکه می غوښتنه ده د هر شي د اجناسو قیامت باید په جدي ډول پاملرنه وسی او هغه شان چې کوم تر تاریخ تیر سوی دي بازارو کې ازیات خرڅيږي نو باید دې جدي پاملرنه وکړي